السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، یوی بل خبرونه ته ز احمد تکل ل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هر کلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې به د عفو د نړیوال سازمان د راپور جزئیات چې په افغانستان کې د کورنیو جګړو له کبله د بې ځایه شویو افغانانو شمیر 2,00,000 ښیي تاسو ته وړاندې کوو. همداراز له درنو جګړو وروسته د هلمند او د دې ولایت مرکز لشکرګاه له وروستي امنیتي وضعیت څخه به مو خبر کړو. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم خپرېږي، خو لومړی خبرونه واورئ چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو یو شمیر مسافر یرغمل کړي. د هلمند چارواکي وایي په لشکرګاه ښار د وسلوالو حمله په شا تمبولې. او د عراق په فلوجه کې د حکومت عمل د داعش له مقاومت سره مخ شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 150 غمل شوی مسافرو لړلې 150 خوشی کړي او 15 تنه یې معلوم ځای ته بولیدي. د کندوز د امنی قومندانۍ د مطبوعاتو مسؤل هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسافرو د 4 موټر سپرلې وي چې له کابل کندوز ته روانو. د کسانن سهار وختي د کندوز د علي آباد ولسوالۍ په شینتپی سیمه کې له موټر ښکته کړای شوی دي. ښاغلی اکبري زیاتوي چې په یو بل پیخه کې وسلوالو د یو پخوانی سیمه ایز پولیس په ګډون شپږ ملکیان وژلي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي لشکرګاه ته نږدې سیمو کې د مخالفو وسلوالو بریدونه په شا تمبول سوي او اوس دغلته جګړه پای ته رسېدلې. ښاغلی حیات الله پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې هلمند ته ځانګړي ځواکونه ورسېدلي او دا مهال په هغو سیمو کې چې وسلوالو برید کړی په تصفیوي عملیاتو بوخت دي، څو دغلته پټ شوي وسلوالو باسي. تر دې مخکې د هلمند د ولایتي شورا رئیس ویلي وو که اضافي ځواکونه هلمند ته ونه رسېږي لښکرګاه به د وسلوالو لاسته وغورځي. ښاغلی حیات د لښکرګاه د سقوط په اړه هر ډول اندېښنې رد کړې او ویې ویل
جګړې پای ته رسېدلې دي. په بند ځای کې دښمن پټ شوی، چې موږ ځانګړي ځواکونه او امنیتي ځواکونه ورغلي تر څو له غوږوی ونیسو د هغې ځایونه باسي. د لشکرګاه سقوط هېڅ اصلا تصور نه کېږي او تر هغې پورې چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه ژوندي وي، د دو والي ژوندی وي او دلته زموږ ولسونه ژوندي وي، لشکرګاه به هېڅکله سقوط ونه کړي.
د هلمند والی افغان امنیتي ځواکونو ته د وختو تلفاتو په اړه وویل چې په وروستیو دوو ورځو کې د 40 په شاوخوا کې امنیتي سرتېري مړه او ټپیان شوي دي. نوموړي د مقابل لوري مرجوب له تر دې 2 لوړه وګڼله او ویې ویل د لومړني معلوماتو له مخې 50 تنه وسلوال وژل شوي او تر 70 وزیات ټپیان دي. د اذربایجان ولسمشر الهام علیوف وایي هیواد له افغانستان سره د ژورو ستراتیژیکو او دوامدارو اړیکو غوښتونکی دی او چمتو دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د اړتیاو په پوره کولو کې همکاري وکړي. نوموړي دا خبرې پرون په باکو کې د افغان ولسمشر د ملي امنیت لس لاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د لیدنې او په لیدنه کې د اذربایجان د ولسمشر د ژمنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه هیواد به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ټولو هوایي اړتیاو د تسلیحاتي او تجهیزاتي اړتیاو د پیلوټانو د تربیه کولو د ځمکنیو قوتونو د افسرانو د روزنې او تربیې او د ټپیانو د معالجې په برخه کې همکاري کوي.
ښاغلی غورځنګ زیاته کړه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د روسیې او قفقاز حوزې د یو شمېر هیوادونو د لیدنې لپاره په دې موخه تللی چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د دې هیوادونو همکاري راجذب کړي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر وایي متحده ایالات د لپاره چې لویدیز بانکونه د اټومي موافقه مطابق له ایران راکړه ورکړه ولري باید په دې برخه کې نور اقدامات وکړي. د مهر خبری آژانس د راپور له مخې جواد ظریف چې په ایران کې پانګونې ته د اروپایي هیوادونو د هڅولو په نیت اروپا ته سفر په تللی د پولند په پلازمینه وارسا کې ویلي د لویدیز بانکونو له ایران سره له راکړې ورکړې له همدې عمله ډډه کوي، ځکه ښایي د امریکا له ډاډ سره سره له هغو بندیزونو وي تیریږي چې تر اوسه نه دی لرې سوي. ظریف له متحده ایالاتو د دې ژمنې غوښتنه وکړه چې هیڅ بانک به له ایران سره د معاملې په خاطر نه جریمه کیږي. د راپورونو له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پولین ولسمشر سره په کتنه کې په ایران کې د پولین لخوا د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د تجارتي معاملو ژمنه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې په 2014 میلادي کال کې دا رقم یوازې 50 میلیونه ډالر و. راپورونه وایي د عراق په پوځ په پر فلوجي ښار کې چې د داعش ډلې یو پوخ مرچر ګڼل کیږي د یرغل پر مهال له مقاومت سره مخ شوي دي. د عراق مځکنیو ځواکونو د عراق او د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي ملاتړ پرون سهار د فلوجي د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل. عراقي چارواکي وایي چې فلوجي یې کله بنده کړې. په عراق کې د ایران پلوه شویه ملیشو قومندان ابو مهدی المهندس پرون له علاقه خبری چینل سره په مرکه کې وویل چې د داعش وسله وال هر خوا تر محاصره لاندې دي.
ټول منطقه الفلوجه كل
دی وی فلوجه او شاوخوا سیمې اوس له هر خوا له ختیځ شمال او لوېدیځ څخه محاصره دي. شار به تسلیم سي. د داعش وسله والو تېشته پیل کړي او د خو کورنۍ او ملکی وګړي هم له شاره په وتو دي. موږ د هغو د وتو لپاره امنیتي دالیس پرانستی دی.
په داس حال کې چې په فلوجه کې حکومتي ځواکونه پرمختګ کوي د پایتخت په بغداد په شاوخوا سیمو کې هغه به میچاودنو چې د ایش مسولیت په غاړه اخیستي تر شلو زیات کسان وژلي. باور دی چې په فلوجه کار کې به د ایش شاوخوا 200 وسلوال او 50 زره ملکی خلک ایثار وي. د ښار چې تر ډیره وګړي سنیان دي د پایتخت بغداد په 1 کیلومتري کې پروت دی او د 2014 میلادي کال له جنورۍ میاشتې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پکې ولکه لري. او راپورونه وایي چې په سوریه کې د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې ادلیب ښار کې نن سهار په هوایي حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل سوي او 10 ګونه نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو د سار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دا نن وویل ګمان کیږي چې دا بمباري به روسي الوتکو کړي وي. دا ټولنه وایي چې پر دې ښار لږ تر لږه 2 ځلې بمباري شوي او 2 سیمې چې په یوه کې د سوریې ملي روغتون هم موقعیت لري په نښه شوی. د فعالانو یوې ډلې ویلی دی چې پر دې روغتون په بمباری کې 10 کسان وژل سوي خو په نورو سیمو کې د تلفاتو جزئیات نه دي ترلاسه سوي. د ملکی دفاعي ټولنې چې د ژغورنې عملیات ترسره کوي ویلي په دې بمباری کې 10 ګونه کسان مړه او ټپیان سوي دي. تو د افغانستان سیمې او نړۍ اړوند ورستي خبرونه
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اورېده د خبرونې په دوام کې. د افغانستان سازمان وای په افغانستان کې د جګړو لکابله د بی ځای شو یو وګړو شمیر 2 چنده شوی. په هلمند کې لدرنو جګړو وروسته 13 شپه په قراره 13 شوه. د هلمند لوالي سره مودې د ولایت د امنیت په اړه خبري کړي.
دومره چې د هلمند د سقوط موضوع یادېږي لخترګه او هلمند په ژوند کې سقوط ونه کی من خورا کافي امنیتي ځواکونه لرو.
د بلوچستان ایالت هغه وزیر چې په زور د افغانانو د سلو غوښتنه یې کوله ازادۍ راډیو ته ویلي چې خپله خبره یې بیرته اخیستې. په نور موضوعاتو کې د کندوز په شاوخوا لویو لارو کې د دولتي مامورینو او سوداګرو ژوند د خپل سرو وسلوالو او طالبانو لخوا تر ګواښ لاندې دی.
مخالفین او غیر مسؤول وسلوال همیشه د سړکو باندې راوځي. دولتي چارواکي او څوک چې تجاران دي دا اختطاف کوي او یا هم ترور کوي.
نور راپورونه هم لرو. تاندې څنګه او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه او ری پام وکړئ د دې خبرونه لومړی موضوع ته. په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې د هغو کورنیو بې ځای شویو کډوالو شمیر 2 چنده شوی چې په سیمو کې د جګړو له کبله خپل کورونا پریخې دي. د افغان نړیوال سازمان وایي د مهال 1,200,000 افغانان په خپل هیواد کې دننه بې کوره شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې اړه نن یو راپور په ډاګه کړی چې تفصیل اجمل اندوړاندې کوي.
زما ماشومان ممکن دی ژمی کې مړه شي. د بې ځای شو کډوالو په وړاندې د افغانستان ماتې شوي شمني. دا د بخنی د نړیوال سازمان د هغه رپورت سرلیک دی چې د افغانستان دننه د بیزای شو کډوالو د وصیت پاړه خبر کړي. د بخنی نړیوال سازمان وایي په تیرو درې کلونو کې په افغانستان کې دننه د بیزای شو کډوالو شمیر 1,200,000 کسانو ته رسیدلی چې تر دې د مخکې مودې په مقایسه دوه چنده زیات شوی. په دې رپورت کې موندل شوی چې په افغانستان کې دننه بیزای شوی کورنۍ مناسبه سرپناه نه لري، د خوړو او د څښاک د اوبو لسخ کمخ سره مخ دي، روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او ماشومان لزده کړو به برخې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مشر چمپا پاتل د دې رپورت خبرېدو په درشل کې ویلي، په داسې حال کې چې د افغانستان څخه د نړۍ پاملرنه اوخت ښکاري، موږ د هغه خلکو ستونزمن وضعیت له یاده ایستلی چې په کړکیچ کې مخکیل پریخي. په روسي څو کلونو کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې د افغان حکومت او مخالفو وسلوالو ترمن جګړې تودې شوې، ګڼې کورنۍ اړ شوې چې د جګړو په سیمو کې خپل کورونه پرېږد او د سرونو د خوندیتوب لپاره نسبتا امن سیمو ته دننه په هیواد کې کډه شي. یوازې د 2014 کال په اړه چې لاله نمایي هم نه دی وخته د خبرو پر مهال د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې څېړونکي اولف بلومکوست وویل، یوازې د 2014 کال په لومړی څو میاشتو کې تر 3000 زیات کسان د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوی. کچېری موږ دا په ورځو ویښونه ویلای شو چې هر ورځ زر کسان په افغانستان کې له خپل کورونو کډه شوی. دا راپور په هرات، کابل او مزار شریف کې د کورنۍ او بیزای شو کډوالو په کمپونو کې د سلبي کورښو کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوه. په ریپورت کې د افغانستان دننه د کډوالو د کمپونو وضعیت ناوړه ګڼل شوی، وایي چې د کډوالو د شمیر په زیاتېدو د کمپونو وضعیت هر ورځ لبد بدتریږي. د بخښنې د نړیوال سازمان څېړونکي بلومکوست وایي، دی وایي دا واقعا داسې د هغه خلک چې یو ډارونکي وضعیت د خپلو کورونو پرې خودو ته اړ کړي، پر بل داسې وضعیت اوخت چې هغه هم ډارونکي دی، ځکه هیڅوک نشته چې دوی وساتي یا د دوی بشري حقونه وساتي او یا ورته هغه پوره او بشپړې مرستې برابرې کړي چې دوی ورته اړتیا لري. دا بخښنې نړیوال سازمان په خپل ریپورت کې یادونه کړې چې د بیزای شو افغانانو ستونزې پر هغه سربېره زیاتې شوې چې افغان حکومت پرله پسې ژمنې کړې چې وضعیت به سم کړي او د کورنیو کډوالو سره د چلن لپاره به یو نوی پالیسي عملي کړي. ښاغلی بلومکوست ویلي، د کورنیو کډوالو د ستونزو سره د چلن په برخه کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرچینو، ظرفیتونو او داسې متخصصانو ته اړتیا لري چې رغنده پالیسي عملي کړي شي. د نوموړي په وینا، په دې وزارت کې د مالی فساد تورونو هم دننه په افغانستان کې او هم په نړیواله ټولنه کې ډیر کسان دې ادارې ته د منابعو له برابرولو ویرولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر نړیواله ټولنه ټینګار کړی چې په افغانستان کې دننه د کورنۍ او بیزای شو کډوالو د بشري حقونو د خوندي کولو لپاره د ډیر څه وکړي او همدارنګ د بیزای شو کډوالو په وړاندې د افغان حکومت د پالیسۍ د عملي کولو لپاره د مسلکي کسانو پرامخې ته کولو او د سرچینو په برابرولو زور واچي. د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي بلومکوست ویلي دي، کورنۍ بیزای شوی افغان کډوال دا وسنه لري چې د ځینو نورو په شان هیواد پرېږدي او یا قاچاقچیانو ته پیسې ورکړي چې چیرې بل ځای ته ولاړ شي. د ده په وینا، دوی رښتیا هم له بېوزلو بېوزله او له بېوسو بېوسه دي.
د افغانستان د کورنیو بیزای شویو د ستونزې په اړه د افغانستان د نړیوال سازمان د راپور جزئیات مو اوریدل. که تاسو د کورنیو بې ځای شویو کډوالو د ستونزې د حل او د هغو د بشري حق د خوندي کولو لپاره کوم نظر لري، نو خپل پیغام د افغان بیسیم په 1313 شمیره اسمس کړئ. د افغان بیسیم په 1313 شمیره اسمس کړئ. ازادي رادیو تر رسیږي، موږ په همدې خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریکو.
ژوند
آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د هلمند ولی حیات الله حیات وای لشکرګه خرته نشدې سیمو کې د وسلوال مخالفینو بریدونه په شاتم بول شوی او اوس هلته جګړه پای ته رسیدلې. خغلی حیات تیر مخام ازادي رادیو ته ویل چې هلمند ته ځنګړي ځواکونه رسیدلې او د محل په هو سیمو کې چې وسلوالو برید کړی په تصفیوي عملیاتو بخود دي، څو که هلته پټ شوی وي نو دوی به عمومي او و بیانیسی لده مخکې د هلمند ولایتي شورا رئیس رسنیو ته ویلي وو که اضافي ځواکونه د ولایت توانستول شي ممکن لښکرګاه ښار سقوط وکړي. اجمل اند د هلمند له والي حیات الله حیات سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د لښکرګاه د امنیت په اړه معلومات ورکړي.
من په دا وروستۍ کې تقریبا درې اونۍ را په دې خوا د مارجی په ولسوالۍ کې د دښمن په مقابل کې تصفیوي عملیات پیل کړی دي. چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې دښمن درانه تلفات ولیدل. تقریبا اته مشهور قمندانان یې او په سلګونو نور کسان د دوی هم ووژل شو او هم زخمیان شو. دښمن د دې دپاره چې مخامخ په جبهه کې د منډې امنیت او د مقابلې توان نه لري، یو ځای او بل ځای کې دوی غلچکي بریتونه شروع کړي دي. مثلا په دغه تیرو دوه ورځو کې دوه د لشکرګاه او د کندهار په عمومي سړک باندې تشپاسو یو سړک ورته وایي، په دې باندې یو څو ځای دوه بریدونه کړي وو. همدارنګه د مادلي په ولسوالۍ کې د شاول په سیمه کې دوه برید وکړه، او د نهر سراج ولسوالۍ په یوه بله سیمه کې چې مالګیر ورته وایي هلته دوه برید وکړه. په دې ځای کې دښمن درانده تلفات لیدلي دي، ولې په دې کې شک نشته چې یو څه د منګ هم سربازان شهیدان شوي او څه ټپیان شوي دي. څومره چې د لښکرګاه د سقوط او یا د دې هلمند د سقوط موضوع یادېږي، لښکرګاه او هلمند به په ژوند کې سقوط ونه کړي، موږ پوره کافي امنیتي ځواکونه لرو.
ښاغلی حیات، د ولایتي شورا رئیس د اضافي ځواکونو غوښتنه کړې وه، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا په هلمند کې اړتیا وینئ چې له مرکز او نورو سیمو نه اضافي ځواکونه درشي، او که نه فکر کوئ چې دغلته شته ځواکونه په وضعیت حاکمېدلی شي؟
موږ په لومړي قدم کې کافي ځواکونه لرو، ولې په دې کې شک نشته ده د من په مارجا کې اکثریت د ملي دفاعي ځواکونه هلته په عملیاتو باندې بوخت و. من خپله په دې سیمه کې د ولسمشر نه غوښتي وو چې د نږدې ولایتونه که وکولی شو باید ځانګړي ځواکونه را ورسېږي، قمانډو او نور، تر څو موږ سره موقت د یوې ورځې یا څو ساعتو دپاره مرسته وکړي، نه دایمي، ځکه موږ پوره امنیتي ځواکونه دلته لرو. هماغه و چې نن چې موږ ځانګړي ځواکونه را رسېدلي دي، او په هغه سیمو کې چې کوچنی کوچنی تهدید موجود ده، هغې ته به انشاءالله د دښمن
رحمتون کې جواب. د تلفاتو په اړه څه معلومات لري؟ خصوصا د لشکرګاه شاوخوا چې جګړې شوې دي، د دوه ورځې په اړه ریپورتونه ورکول کیږي او په ریپورتونو کې بیلابیل شمیرې راځي.
هغه ابتدایي معلومات چې موږ ترلاسه کړی ده، تر اوسه پورې د 500 نه زیات دښمن وژل شوی او د 100 نه زیات زخمي ده. په دې کې شک نشته چې موږ ملي امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوږدي چې مجموعه د 30 شاوخوا شهیدان او زخمیان لرو، ولې د دښمن د تلفاتو دقیق شمیره به وروسته د هغې نه معلومیږي چې موږ هغه سیمو کې زده اخلال وجود کړی و کاملا پرې تصفیه کړو. په سیمه کې د دښمن ډېر جسدونه پاتې دي، کېدای شي د دښمن د تلفاتو شمېر نور هم د دغې نه چې ما وویل لوړ شي.
د هلمند ولی حیات الله حیاتو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کولې. د کندوز ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې له هم د دې ولایت د لویو لارو په اوږدو کې وسلوال طالبان سړکونو ته راوځي، او سوداګر او د دولتي او مرستندویو ټولنو کارکونکي له موټرو ښکته کوي او تښتوي. دوی له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د کندوز تخار او د کندوز بغلان د لارې امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي، څو خلک په ډاډه زړونو د کندوز ګاونډیو ولایتونو ته تګ راتګ وکړی شي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل اریان او په دې اړه تفصیل.
د کندوز د اوسیدونکو او موټر چلوونکو د خبرو پر بنسټ اوس مهال هغه لوی لارې چې د کندوز ولایت له تخار همدارنګه له بغلان سره نښلوي د وسلوالو طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دي، چې له کبله یې دولتي چارواکي او شتمن خلک پر دغو لویو لارو باندې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای. د کندوز ولایت څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
لوی لارې ډېر امنیتي خراب دی، بعضې دولتي کسان خو هېڅ رفت و آمد نسي کولی، ورځ کې شاید 4-5 دفعې د سړک ته وځي، چک پوینټ کوي، کسان کته کوي له موټر نه. د دولت نه غوښتنه دا ده چې دې لارو ته لږ زیاته توجه ولري.
عمومي لارې، عمومي سړکونه یو ولایت بل ولایت له وسلوي او مرکز ته وسلوي، دا ناامنه سیمې دي. مخالفین او غیر مسؤول وسلوال همیشه د سړکو باندې راوځي، دولتي چارواکي او څوک یا یاران دی دا اختطاف کوي او یا هم ترور کوي مړه کوي.
په ورته وخت کې د کندز د مدني ټولنو فعالان هم د کندز تخر د لوی لارې د امنیت د نه خوندیتوب له کبله سر ټکوي او وایي چې وسلوال طالبان پر دې لوی لارې کې د امنیتي پوستو ترمنځ موټرونه تلاشي کوي او خلک له موټرو څخه کوزوي. یو تن مدنی فعال عزیز الله په دې اړه آزادۍ رادیو ته داسې وویل:
وضعیت شورا نگران کننده هست، یعنی در بین دو پوسته هیڅ نوع تضمینی وجود نداره، مخالفین میتونن هر لحظه
د لویو لارو وضعیت ډیر خراب دی. طالبان سړک ته راوځي او د امنیتي پوستو په منځ کې موټرونه تلاشي کوي او هغه امنیتي ځواکونه چې د لویو لارو په اوږدو کې موجود دي هغوی له خپلو پوستو بیرون نه راوځي. بل خواته د کندز د امنی قومندانې د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی ساپه بیاوی دوی د کندز تخار او د کندز بغلان د لوی لارو په اوږدو کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي او خلک کولی شي په ډاډه زړه پر دغو لویو لارو باندې تګ راتګ وکړي.
کله نا کله کېدای شي چې دښمن دی راووځي، مونږ غزوه هم لرو په دې لاره کې، نو نور تدابیر د لارو په رابطه باندې زه ټولو خلکو ته او تاسو ته بېخي اطمینان درکوم چې مونږ خپل تدابیر جدي کړي دي.
سره له دې چې د کندز امنیتي چارواکي د دې ولایت د لویو لارو په اوږدو کې د ډاډمن امنیت اطمینان ورکوي، خو دوه ورځې وړاندې د کندز تخار له لویې لارې څخه د کندز ولایت د امنی قومندانۍ اداري مدیر وسلوالو طالبانو له موټر څخه کوز کړی و او له ځان سره یې بیولی دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
تاندی تانگی دا پروگرام په همدی خبرونه کې واوري.
زمونږ غاغله ازادۍ راډیو اوري. په کوټه کې د افغان قومي غورځنګ په نوم یو سازمان په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړي او د بلوچستان د ایالتي وزیر هغه وینا یې په کلکه غندلې چې وایي افغان کډوال به له بلوچستانه په زور وشړل شي. بلې خواته د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر همغه وزیر چې آزادۍ راډیو سره چې دا وینا یې کړې وله آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د افغان کډوالو د زور ایستلو خبره په احساساتي حالت کې کړې وه او خپلې هغه څرګندونې بیرته اخلي. خو نوموړی بیا هم ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د وتلو غوښتنه یې پر ځای ده. د آزادۍ راډیو خبریال برکوال میاخیل په دې اړه په یو راپور کې نور تفصیل اوروي.
د دوشنبه په مازدیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته د افغان قومي غورځنګ په نامه سازمان یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې د کورنیو چارو د ایالتي وزیر هغه خبره پکې وغندله چې څو ورځې وړاندې وویل که افغان کډوال کډه نشي نو د بلوچستان خلک به په زور وباسي. مظاهره چانو د سرفراز بوکټیا او ایالتي حکومت په ضد شعارونه هم ورکړل. د افغان قومي غورځنګ مشر احمد خان وایي په بلوچستان کې میشت افغان کډوال د پښتنو پر خاور میشت دي او هیڅوک حق نه لري چې په زور له پاکستانه د دوی د ایستلو خبره وکړي. احمد خان وایي افغان کډوال د یو ان ایچ سی آر په مرسته په خپله خوښه په تدریجي ډول افغانستان ته کډه کیږي. خو وایي ایالتي وزیر سرفراز بوکټي په دې خبره د ټولو افغانانو سپکاوی کړی چې وایي کډوال به په زور له بلوچستان وباسي.
وزیر داخله سرفراز بوکټي یو څو ورځې د مخه د پښتانه افغان کوم خلاف یا ارز سرای کړی دا د هر چا په خوله چې کړی دا موږ د دې خبرې غندنه کوو. موږ د دې خلاف بالکل دا مظاهره کوو، دا احتجاج کوو، دا خلاف موږ دا خبرې کوو چې دا خبره واپس واخی. ار څوک چې دلته کډوال دي، کار څوک دی، افغان دی، زما ورور زما په وطن کې وسیږي، په جنوبی پښتونستان کې وسیږي، چې دا افغانان کور نن جوړ سي، افغانان په خپل لپاره ځامندي باندې ځي، دا د اقوام متحده دا فیصله ده.
د بلوچستان گورنر یا والی محمد خان څخه د سه شنبه په ورځ د یو غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې بشپړ امنیت وای نو افغان کډوالو دلته یوه شپه هم نه کوله. وایي څوک حق نه لري چې دوی په زور وباسي، خو چې وخت یې راسي دوی به په خپله خوښه ټول خپل هیواد ته کډه سي.
نو اخیری خوب جی چلته امر امان راشي اخیری خوب جی دا وو خپل وطن دی هغه بابا دی او جی نه چې دا غدې دا غراشي د تک وخت راشي دوی به جی په مخ دې شي.
د بلوچستان د کورونا چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټیل ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې پر خپلو هغو خبرو اعتراف وکړ چې وایي په زور او په بې عزتۍ د افغان کډوالو د ایستلو خبره یې په احساساتي ډول کړې وه او خپل هغه کلمات بیرته اخلي، خو وایي پر هغه خبره بیا هم ټینګ ولاړ ده چې افغان کډوال باید ژر تر ژره خپل هیواد ته کډه شي.
کچھ لوگ اس کو ایتھنک رنگ دے رہے، افغان ریفیوجی صرف پشتون نہیں ہے،
ځینې خلک دې ته نژادي او نسلي رنگ ورکوي. افغان مهاجرین یوازې پښتانه نه دي، بلوچستان هم دی، ازبک، تاجک او هزاره هم دی، ایرانی مهاجرین هم دلته اوسیږي. موږ غواړو چې دوی ټول د کډه شي. زه فکر کوم چې نور باید دوی په عزتمنه توګه ولېږل شي. دوی زموږ میلمانه وو، موږ ډېره موده واوسول، نور بس دی. که مرکزي حکومت دوی دستي خپل هیواد ته نشي ستنولی نو لږ تر لږه تر خپلو کیمپونو دې محدود وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د مے د میاشتې پر یوویشتمه او دوویشتمه نیټه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزه غونډه کې سپارښتنه شوې چې افغان کډوال دي تر 2000 میلادي کال پورې په پاکستان کې پرېښول شي، خو د پاکستان مرکزي حکومت لا په دې اړه کومې موافقې ته نه دی رسېدلی او د جون د میاشتې په پای کې د افغان کډوالو د اوسېدو هغه شپږ میاشتنۍ موده هم پای ته رسېږي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د روان کال په پیل کې اعلان کړې وه.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
یو شمیر افغانان چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي له حکومت څخه غواړي چې له هغه هیواد سره تفاهم ته ورسیږي او د تورخم له لارې د ویزې په اړه وضع شوي قیودات حل کړي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دوی هر ورځ پرته له کومې ستونزې افغانانو ته ویزې ورکوي او له دې اقدام نه هدف د دواړو هیوادونو ته د ورانکارو د تګ راتګ مخنیوی دی. د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صفای له کابله په دې اړه تفصیل اوروي.
په دې اقدام د پاکستان ټینګار چې د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه وروسته له ویزې پرته د تورخم له لارې څوک پاکستان ته نشي اوښتلی، ګڼ شمېر مسافرو توند غبرګونونه ښودلي دي. دوی وایي چې دغه کار دواړو خواوو ته مالي زیانونه اړوي او دا به د پولې د دواړو خواوو د اوسیدونکو ترمنځ ټولنیزې اړیکې زیانمنې کړي.
ننګیاله دی، ننګرهار والی باید بې پاسپورټ وي، که پاسپورټ والی یار وي باید ټول باید پرېږدي، ځکه مریضان خلک لري، سل مشکلاتونه لري، خلک باید لاړ سي وراسي.
زه فواد اکبري، ما ډېر افغانان دي کېدای شي پاسپورټ او د شیانو ته لاسرسی ونه لري او ډېر مریضان اخوا ته د پولیس څخه تیریږي، او په دې کې د خپلو چارواکو څخه هم دغه هیله لرم چې د دغه په باره کې سره جدي خبرې وکړي تر څو چې خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا نه شي.
لس ورځې وړاندې په کابل کې د پاکستان سفارت وویل چې د ورانکاریو او ګډوډیو د مخنیوي په هدف د رواني میاشتې له پای ته رسیدو وروسته هیڅ افغان بي ویزي نشي کولی چې د تورخم له لارې پاکستان ته واوړي. دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورنډ په صفري کرښه د پاکستاني ملیشو د نظامي تاسیساتو د جوړولو مخه ونیوله. په کابل کې د پاکستان د سفارت مطبوعاتي مسؤول اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام نوموړي هیواد ته د افغانانو په تګ راتګ هیڅ تاثیر نه لري او د پاکستان سفارت او قونسلګرۍ هر ورځ په افغانستان کې 2500 افغانانو ته ویزې ورکوي.
دا اوسم ستاسو ټولو دویم کور دی، نه تاسو چا منه کړی نه انکار شته. قانون شکل مونږ زګه وایو چې ګوره دی کې داسې خلک شته چې ملیټنټ شته چې هغه زی راځي هغه باندې څه چک نشته، نو مونږ دا غواړو چې دا یو ډاکومنټډ یو قانوني شکل ولورکو چې داسې کم کم خلک چې هلته ورانې کوي یا دلته رئیس ورانې کوي چې مونږ هغه خلکو لارې بندې کړو.
د تورخم پوله یو له هغو څخه ده چې تر ډیره د خلکو تګ راتګ او د افغانستان او پاکستان سوداګریز مالونه پرې وړل او راوړل کیږي. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو هغوی له څه ویلو نه ډډه وکړه. په همدې حال کې سیاسي کارپوه استاد عبدالرحمن درد ازادي راډیو ته وویل چې امکان لري دغه هلې ځلې د ډیورنډ د کرښې د دواړو خواوو د اوسیدونکو د اړیکو د پرې کولو په معنا وي.
په خبر کې د ډیر افغانو ناروغانو همدارنګه د افغانانو د ډیر تګ او د همدوی د تجارانو د ورتګ دغه ډیر عوایدو چې هغوی د لاسه ورکړل، نو دغه عوایدو د لاسه ورکول دغه ولسونو زورول، د دې ولسونو په منځ کې چې یو نسبي فراق رامنځته کول، اندازې فکر کوم د دواړو ولسونو لپاره په زیان دي او موږ هیله لرو دواړو حکومتونه چې داسې یو بدمرغه پرېکړه نه کوي.
افغان سیاسي څېړونکو ښاغلی درد وایي چې دغه کار به د دواړو هیوادونو په سیاسي اړیکو ناوړه اغیز ولري او کچیر پاکستان ل خپل دغه اقدام څخه خلاص وانخلي د افغانستان د خلکو ذهنیت به د پاکستان د حکومت په وړاندې لبدو بدتر شي. ابراهیم صفای، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
شفیع الله لیلی زید کندهار لیکي هغه کورنۍ چې بې ځای شوې دي اکثرا د ملي اردو د درنو وسلو او توپونو لکبله بې ځای شوې اوس نه پويږي چې پرچا فریاد وکي. عبدالقادر سعادت د هلمند ولایت څخه لیکي چې د هلمند سنگین د ولسوالۍ مهاجر لډیرو ستونزو سره مخ دي. حکمت حماس له هلمندلی کې د هلمند لنادلی ولسوالۍ او د مرجه اوبخې نادلی او نهر سراج ولسوالۍ څخه زیاتې کورنۍ چې بې ځای شوې دي عاجل مرستو ته اړتیا لري. او شفیع الله زابلای له زابل لیکي حکومت د له بې ځای شویو خلکو سره مرسته نه کوي بلکې د جنگ مخه دي ونیسي. لس بجه او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د 150 یرغمل شویو مسافرو له ډلې څخه یو شمېر یې خوشي کړی دي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي لشکرګاه ته نږدې سیمو کې د مخالف وسلوالو بریدونه په شا تمبولي دي او اوس دغه جګړه پای ته رسیدلې. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وایي هیواد له افغانستان سره د ژورو ستراتیژیکو او دوامدارو اړیکو غوښتونکی دی او چمتو دی چې د افغانان ځواکونو د اړتیاو په پوره کولو کې همکاري وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات د لپاره چې لویدیز بانکونه د اټومي موافقې مطابق له ایران راکړه ورکړه ولري باید په دې برخه کې نور اقدامات وکړي. راپور نوایي د عراق پوز پر فلوجي ښار چې د داعش ډلې یو پوخ مورچت ګڼل کیږي د یرغمل د یرغل پر مهال مقامات سره مخ شوي. او راپور نوایي چې په سوریه کې د وسلوال خلیفتر ول کلان دی ادلب خار کینن سهار په هوایی حمله کې لک تر لګ څوار لس کسان وجلسوی او لس کونه نور ټپیان دی.
زمونږ غاګله ازادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو، مخکې مو په همدې خبرونه کې د هلمند ولی حیات الله حیات سرګندونی ووریدي چې وای لشکرګاته په نږدې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو حمله اوس په شاتم بول شوی او جګړه پای ته رسیدلې. د ازادۍ رادیو د خبريال پر راپور کې مو هم ووریدل چې تیر شپه په لشکرګا کې قراری و او د جګړو راپور نه دی ورکړل شوی. شیبه مخکې د هلمند ولی حیات الله حیات په یو مطبوعاتي غونډه کې خبريالانو ته د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د ازادي رادیو خبريال الیاس دای هم د غونډې ته ورغلی و چې د شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. دای صاحب، د ولی په خبرو کې مو نوې څه پیدا کړل؟
تکل صاحب سلامونه. ولی په خپل خبرو کې د هلمند خلکو ته خاص ډول سرګاو کې دم کتل داډ ورکړ چې د ولایت او اروان ورسوالیو کې د پاتې سیمو د سکوت مخه نیولې ده او هغه ول چې دا ولایت پاتې سیمو تاسو نو څه پاتې سیمو ټولنې کې څه پاتې کیږي او دا وسنی رافیل سیلی جنگونه او وسوال بردنه په مرجو ورسوالیو کې د افغان ځواکونو د سپر ډیرل کونکو د خنجر د عملیات سره تړلي بردنه وبلل چې د ولایت په خبره وسوال غواړي پر نور سیمو باندې فشار واچوي او په وسنی کې د وسوال طالبانو د دې د مرګي عملیات په پرستی پر څرلاندې دغه څار خلاص شي. ولی په دې نوښه مو کې د وسوالو د مرګي د ارقام هم ورکړل. د ول چې تیر شپه په بریښ کور سوالي کې د چار کوټې په سیمه کې چې دربار باندې مشهور دی افغان ځنګور ځنګور چپا وغلې ده د طالبانو په مرکز باندې درې ډېرش تنه وژلې دي. دوی چې غبرت کې اته وسوال له تنظیم یو ورته ځنګیر ځان تر جوړ دي. په مجموع کې د طرفات په مسله باندې چې کله د هلمند ولایت اطلاع خبرو کوي چې په دوه اویا ساتونه کې یو سل اتلس وسلوال وژلي دي، درې اویا ټپیان دي او یوولس ژوندي نیول شوي دي. دوی دقیقا د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه وویل؟ خو هغه سرچینې چې ازادي راډیو ته یې تیار معلومات ورکړي وایي چې تر اوسه پورې د اووه پنځوسو شاوخوا کې ملي او محلي پولیس وژل شوي او اووه دېرش ټپیان دي. البته والي د ځانګړو نوو کتابو خاص ډول د کماندوي ځواکونو د رسېدو خبر ورکړ چې د کندهار نه د هلمند ډېرو سیمو ته نږدې شوي دي. هغه ځینې کتاب د نادلي ولسوالۍ د شاول سیمو ته تلل، کرګا په غرب کې موقعیت لري او د سختو بریدونو شاهده ورسېدلې دي. او ځینې ضربتي کتاب هم د نارسراج د الکوزو شاخص او هغه سیمو ته چې په دې تېرو دوه اویا ساعتونو کې تر سخت زیانونه رسېدلي دي.
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادي راډیو خبريال الیاس دایو چې د هلمند د ولی حیات الله حیات د څو شیبو مخکې څرګندونو په اړه معلومات راکول. د لشکرګه ښار کې له پرونیو جګړو وروسته د هلمند ولی نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د وسلوالو طالبانو د تلفاتو په اړه هم معلومات ورکړل. وی ویل چې په تیرو اته څلوېښتو ساعتونو کې یو سلو اتلس وسلوال طالبان وژل شوي او په یو مورد کې یولس کسان ژوندي نیول شوي دي. قدر من اوریدونکو د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې نن به هم نور تفصیل اوریدای شي. خدای دې د خبرونې په وروستیو شیبو کې تاسو را بولم چې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه واوري. لومړی تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام خبريږي.
څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. نټپا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي اداره د هغو ځوانانو لپاره څه کوي چې غواړي د کمپیوټر او د ټکنالوژي په برخه کې ځان په پرمختللې نړۍ پسې ورسوي.
موږ د غد نټپا د لارې څخه خپل سره چې د اسیا په سطح د غټ اورګنایزیشن دی، د آیکان سره چې نړیوال دی، اجیف چې نړیوال دی، چې انټرنیټ یې جوړ کړی دی، د دوه ټولو سره تماس ونیسو. دوی موږ ته ټریننګونه راکړي دي.
په ځانګړي ډول د کمپیوټر ساينس برخې افغان محصلان څه وایي؟
موږ د سې شیانو باندې خپل تقریبا څلور کاله تیر کړل چې هغه اوس بيخي نه لري، ساحه د کار نه لري.
کوم شان چې موږ پانتون کې وایو په ریال لایف کې هغه یو فیصد هم کار نه راځي. په دغه کوم ساحه کې چې نپتا کې درس ورکوي نو دغه ساحه کې نه داسې کسان نشته په افغانستان کې.
دوستانو د دې اونۍ په تاندې څنګه خبرونه کې د نت پا ادارې په اړه غږیږو چې افغان ځوانانو ته څه خیر رسیدلې ده. زه نورګل شفق یم. ملګرو افغان ځوانانو که په دې ورستیو کلونو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلی نو په علمی برخه کې هم د نړیوالو پام ځان ته ور اړولې دي. چا روبوټونه جوړ کړل او چا الوتکې او موټرونه جوړ کړل، چا نوي سافټویرونه او فرمولونه رامنځته کړل او چا د موبایل او کمپیوټر نوي پروګرامونه او اپلیکیشنونه ایجاد کړل. وای نن سبا نړۍ په یو کلی بدل شوې. همزول او د خلکو ترمنځ اړیکې او راکړه ورکړه تر پخوا ډیر اسانه شوې. نت یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي د متخصصینو ملي اداره هم غواړي چې افغان ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې لپاره پرمختللې نړۍ سره وصل کړي او افغانستان هم د نړۍ دغه کلی حصہ وګرځوي. دوستانو دا اداره لنګدې یو کال راهیسې فعالیت کوي او افغانانو سره په وړیا ډول د ټکنالوژي په برخه کې د دوی د عامه پوهاوی او د دوی د ظرفیت د کچې په لوړاوي کې مرسته کوي. د دې ادارې د سکل منتخب مشر محمود هلالي وایي
موږ درسونه لرو مسلین د لپاره د معلوماتي سکتور کم کسان چې په دولت کې دي یا غیر دولت کې دي د دې اړتیا په اساس باندې موږ د ټریننګونه یا تعلیمات یا کورسونه ورته دایر کوو چې دا په هر اونۍ کې یو ځل یا دوه ځلې موږ دا کوو. بل څنګه تاسو خبر یاست ټکنالوژي چې د خپل ښېګڼې لري او بغل کې د خپل نیمګړتیاوې هم لري چې هغه چې دی په ټولنې باندې بد اثر لري او هغه ځکه وي نو دی خطر د دې مخنیوي لپاره یا کنټرول لپاره یا د دې چې د دې داخله غو منفي اغیزې کم کو موږ دې کوم فعالیتونه کوو، خلکو ته پوهاوی ورکوو څنګه وایي چې د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه صحیح استفاده وکړي.
ښاغلی هلالي زیاتوي چې دوی د ځوانو محصلانو ترڅنګ کورنۍ هم د کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې روزي، چې څنګه خپل ماشومان او تنکي ځوانان تعقیب کړي چې په انټرنیټ کې څه کوي، کومې ویب پاڼې ګوري، کومې لوبې کوي او دوی د کنټرول لپاره څه کولی شي.
تاسو خبره چې ماشومان وسورز کې ډېر لسلسې لري موبایل ته، په دې انټرنیټ کې دا یو غټه نړۍ ده. ته کوی چې د هر چا سره تماس ونیسي، ایستا ماشوم تاسو غواړي هر چا سره تماس ونیسي که نه، کوم ویډیوګانې ته لیدلې دي، کوم عکسونه دې لیدلې دي، کوم تعلیمي سایټو ته ورغلې، ویبپاڼو ته ورغلې، ته چې ځینې زده کړې دي. مثلا خپله دغه ګیم کول ټوله ورځ روح باندې تاثیر کوي. کوم ګیم کوي؟ هغه ګیم کوي چې غټ کې ټوپک دی، هغه کې مړی کوي، هغه کې وینه تویوي، که هغه ګیم کوي چې فوټبال دی، والیبال دی، کرکټ دی، روزنیزی بوینه دغه شې نه دغه د مینو پرو د پاره ډیر مهم شې نه خلک ورته متوجي نه دي. خدا ډیر بد اثر لري د ځوان پر روحي باندې، د ماشوم پر روحي باندې او پر اخلاقو باندې.
ملګرو، ما ویل ستاسو ډیر تمرکز د کمپیوټر ساينس پونځي پر محصلانو او فارغانو دی، نو هغه څه چې دوی په پوهنتونونو کې په څلورو کلونو کې وایي تاسو په څو نیزو کورسونو کې څنګه ورزده کولی شئ، او تر هغو درسونو به مختلف او ګټور څه ولري او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې ښاغلی هلالي وویل چې موږ څه ورښیو هغه د پوهنتونونو په زاړه نصاب کې نشته، خو د معلوماتي ټیکنالوژۍ د نننی مارکیټ یوه مهمه غوښتنه او ضرورت دی چې باید محصلان یې زده کړي او په عمل کې ګټه ترې واخلي. د دې په قول
کوم ځوانان چې اوس ډېر فارغي را بیکاره پاتې دي، یو دلیل دا دی چې دوی د باندې ټکنالوژي او هغه مهارتونه چې په کار دوی غسر آشنایی نه لري. دوی ځي پانتون ته صحیح دی سبق زده کوي، کتاب زده کوي، خو کتاب ته د باندې په مارکیټ کې وظیفه نه پیدا کوي. بیا په دې برخه کې موږ د محصلینو سره انټرنشپ پروګرامونه لرو. دوی دوه میاشتې یا درې میاشتې یو کمپنۍ سره معرفي کوو، لکه اوس مثلا شروع کړی دی د کوډزون کمپنۍ سره. دوی به سهار به خپل پانتون ته ځي، غرمې نه غرمې نه وروسته تر مازدیګره پورې پرځای ته به عملي کار کوي. خلاصونه کې نشته چې مدل ته کار کړي، عملی کار لرم، نو دا د دې سره ډیر کومک کوي. موږ څه کوو؟ هغه کمې ټکنالوژي چې نوې راغلي بازار کې په مارکیټ کې استفاده ځینې اخیستل کېږي، دغه سره آشنا کوو. که تاسو وګورئ پایتن ته خپل پوهنتون کې دوی ته درس نه ورکوي. دا یو نوې ټکنالوژي د نړۍ په سطح کې ده، او همدارنګه په افغانستان کې بعضې ډېر کم کمپنۍ چې استفاده ځینې کوي، خو ډېر مؤثره ژبه ده. په دې برخه کې موږ دوی ته معلومات ورکوو. تقریبا د شپږ هفتې کورس دی، شپږ اونۍ به هلکان راځي دلته، هره پنجشنبې دوه بجو نه تر څلورو دوش پر بجو کدی تی دلتا درس لئی.
مننه همزولو چی تانده چانگی آوره. ملګرو، لکه څنګه چې ښاغلی هلالي وویل، زموږ په ځینو خپرونو کې به مو اورېدلی وي چې د پوهنتون محصلان ډیر کله د پوهنتونونو پر زاړه نصاب نیوکه کوي او وایي چې هغه څه ورښودل کیږي چې په اوسني وخت کې په درد نه خوري، او همدا علت دی چې دوی له پوهنتون څخه تر فارغېدو وروسته کار نشي موندلی، ځکه خو ځینې یې مجبوریږي چې د خپل مسلک په خلاف برخه کې کار وکړي. سید عبدالحادي همداسې یو ځوان دی چې اوس په خپل مسلک کې کار نه کوي او د پوهنتون له زاړه نصابه ګیلمان دی، خو د نټپا یا د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ د متخصصینو د ملي ادارې په یو روزنیز کورس کې په ګډون راتلونکي ته امیدوار دی.
ما تقریبا دوه کال مخکې کمپیوټر ساينس ویلې او کابل کمپیوټر ساينس فاکولټی نه، اوس متاسفه چې دغه شق او دغه رشته کې کار نه کوم، خو مینجمنت کې یم. کریکولم باندې داسې فوکس شوی نه ده، پرکټیکل کار یا عملي کار باندې فوکس شوی نه ده، چې نیت په هم یو ابتکار لاس کې نیولی چې عملي کارونه شاګردانو ته او څوک چې فارغ شوی ده هغوی ته وښایي. نیټلینکس نن سبا لیډنګ کمپنی ده سافټویر ډیولپمنټ کې. ما پیشنهاد همدغه ده چې پانتونو باید همدغه لیډنګ کمپنیانو سلام باید کینی او د سیو کریکولم جوړ کی چې حداقل د بازار جواب ورکړي، او په اصطلاح څه چې بازار کې کار ده هغه باندې ډیر فوکس وي. مونږ د سې شانو باندې خپل تقریبا څلور کال تیر کړل چې هغه اوس بيخي نه لري، ساحه د کار نه لري. خپل فیل کې ځکه مونږ کار نه کوو چې همدغه فرصتونه مونږ ته مهیا نه وو، نو ځکه دا چې مونږ خپل رښتو نه ډیر شاته پاتې یو. نت پا غوندې کمیونټیز کې اجتماعاتو کې چې تاسو مونږ غډون کوو، او امید شته چې خپل رښتیا کې کار پیدا کړو.
د دې ادارې لخوا په یو روزنیز کورس کې چې د کمپیوټر د پروګرام جوړولو ژبه پکې زده کیږي، د دوو نورو ګډونوالو صدف سادات او محمد روحیت ساپی نظرونه مې هم وپوښتل.
دوی ویل
شش سال میشه از رشته کمپیوتر ساینس از پشاور فارغ شدیم.
شپږ کاله کېږي چې په پېښور کې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغه شوی یم. کافي څه رانه هېر شوي دي. په دې ټولګي کې د ګډون په مرسته مې هېر شوي څه بیرته زده کوم او د پایتون په نوم د کمپیوټر د پروګرام جوړونې ژبه هم زده کوم. زه غواړم په راتلونکي کې خپل شخصي کار پیل کړم. نو ما سره د نیټ په دغه روزنیز کورس ډېر مرسته کړې چې څنګه د مارکیټ یا د بازار له غوښتنې سره سم څه زده کړم او خپل مسلک ته دوام ورکړم. ځکه چې دلته د ټکنالوژۍ په برخه کې په مختلفو ستونزو او د هغوی لپاره د حل لارو په موندلو هم خبرې اترې کیږي.
زه د کمپیوټر ساينس نه فارغ یم. چې کله کوم کس تخنیکي برخې کار کوي نو کوشش دا کوي چې همیشه خپل دغه معلومات اپډیټ وساتي. کوم شان چې موږ پانتون کې وایو په ریال لایف کې هغه یو فیصد هم کار نه راځي. یعنی که تاسو ته یو ډېر غټ مثال درکړم، موږ پانتون کې سی پلس پلس هم ویلي، ولی ما تقریبا 15 کاله کېږي چې فارغ شوی یم او ما یو ورځ هم بغا سی شارپ کې کار نه دی کړی، ولی اوس فی الحال کوم ټریننګ کورس کې چې زه یم پایتون کې، د دې مارکیټ ډېر زیات دی، هر چیرته چلار شو د دې ضرورت دی، کار زمينه ډېر ته بسایه دی. په دغه کوم سطح کې چې نپتا کې درس ورکړي نو دغه سطح کې هم داسې کسان نشته فی الحال افغانستان کې که پیدا هم شي په ډېر لوړ فیس، دلته نو فیس نخلي. مو یو ډېر زیات خوشاله یم.
د نیټ په ادارې د سکل منتخب مشر محمود هلالي وایي چې په کابو یو کال کې نږدې 550 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول روزلي او غواړي تر کابل هاخوا ځینو نور ولایتونو ته هم خپل فعالیتونه وغځوي. دی وایي په خوا د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې موږ له نړیوالو سره په اړیکه کې نه وو، خو اوس د نړۍ او د سیمې له ځینو مشهورو کمپنیو سره په تماس کې یو او هغوی ته مو د افغانو مبتکر ځوانانو د ورپېژندلو لړۍ هم پیل کړې ده.
بل غټ کار چې موږ تر اوسه کړی د مخکې دولت هم نه و کړی، بل چې هم نه و کړی، دا چې د نړیوالو سره موږ اړیکې نه درلودې. نړیوالې هغه ټولنې چې د انټرنیټ بنسټ ایښودونکي دي، دوی د انټرنیټ بنسټ ایښدی خو غواړي چې په دغه مملکتو کې کومک وکړي، نوې ټکنالوژي ورته دغه کې، دوی ته ټریننګونه ورکړي، خو تر اوسه نه و سوی. موږ دغه د نشټپه د لارې څخه اپنیک سره چې د اسیا په سطح ډېر غټ ارګنایزیشن دی، د آیکان سره چې نړیوال دی، اجیف چې نړیوال دی، چې انټرنیټ یې جوړ کړی دی، دغه ټولنې سره تماس ونیسو. دوی موږ ته ننګونه راکړي دي. دوی د یو غواړي چې د افغانستان او دغه نور چې کښته مملک دي، دوی څخه افراد ولې دوی ویني، هلته دوی سره خبرې وکړي. نو دې طریقې څخه موږ دغه اسانتیا دوی ته برابر کړي، ځوانانو ته چې دوی ولاړ سي هلته دغه شریک خپل موضوعات چې کوم شان په افغانستان کې دی واغې نه غواړي.
دا سمه نه ده چې وایو په افغانستان کې کار نشته. کار شته خو موږ څه کړي نه دي. دوستانو، دا خبرې په پا کې ښاغلی هلالي ځوانانو ته په خپل پیغام کې کوي او وایي موږ د دې تر څنګ چې د ځان او د خپلې کورنۍ لپاره د پیسو په ګټلو بوخت یو، نو د ژوند ځینې شیبې باید نورو ته په خیر رسولو کې هم مصرف کړو. ښاغلی هلالي زیاتوي،
هغه ځوانان چې زما ږغ اوري، دوی څخه ما هیله دا ده چې وطن مو ډېر کار ته ضرورت لري. خیر دی، دا به ماته پیسې نه راکوي. دغه کم کسان ځوانان چې په دې کې کار کوي، دوی خپل وظایف لري د ورځې، خو ټول په وړیا ډول دلته کار کوي. زه سهار تر مازدیګر بل ځای کار کوم، خو د مازدیګر نه تر شپې پورې یو دوه ساعته د ټولنې لپاره وخت کوم. نو راز دی ټوله د دې نیټپا او د دې ټولنې دروازه تاسو ته خلاص ده. تاسو کوئ چې په یو ډول نه بل ډول باندې زموږ سره مرسته وکړئ، خپل د هېوادوالو سره شریکوي او دوی ته دغه اسانتیاوې برابرې کړي. موږ خپل ویب پاڼه لرو www.netpa.org.af، تاسو موږ د ویب پاڼې ادرس ته همدارنګ په فیسبوک کې د نتپا یا نېشنل آی ټی پروفیشنل اسوسییشن اف افغانستان په نامه زموږ صفحه ده، کواسي د تاسو راسي یو معلومات واخلئ.
کل همزولو، چاته چې په خیر سوالو کې کوم سکون دې خای بل ځای پیدا نشو کړای، نو یا بسم الله تاندې څنګه پر فیسبوک وڅاره facebook.com/tandesange، پر دې انټرنیټي پته مو هم موندلې شي pa.azadiradio.com، او که زړه مو ونو زما پر دې برېښنالیک پته د تاندې څنګه پاړه نظرونه را سره شریک کړئ. شفق n@rferl.org. د خدای پامان.
نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
د نیم نړۍ ترنو وريدونکو سلامونه مې ومني په روان خبرونه کې د هغو خځو په ستونزو خبرې کوو چې د درنو کارونو لامل یې رحم یا د اولاد ځای ښکته کیږي او له دې بابته بیا لګنو ستونزو سره مخ وي. په دې برخه کې به د ډاکټرې صحیح مشورې هم واوري او دا چې عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې د عامه پوهاوي په برخه کې څه پروګرامونه لري له هغو به هم خبر شو. لما مسودی نیازی سره اوسئ. قدرمنو اوریدونکو په ځین کورنیو کې خځې ل خپل وس او توانه پورته درانه کارونه تر سره کوي چې په آینده کې بیا له غنو سهي او نسایي ستونزو سره مخ کیږي. ډیرې میرمنې د دود او دستور یا بي وزلي لکبله په پټیو کې کار کوي، له غرنه لرګي راوړي او یا د کور په پاکولو کې ډیر درانه وزنونه پورته کوي چې دا ټول درانه او لاندازې زیات کارونه د میرمنو روغتیا ته ګواښ پېښوي او ځینې میرمنې د همدې درانه کارونو لامل عمري عیبي کیږي. ځینی خلک دې موضوع ته دومره ارزښت نه ورکوي، دا ورته عادي خبره ښکاري، خو دا چې میرمنې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کوي نو د غور وړ دي. د کابل اوسیدونکي تورپیکي وایي د درنو کارونو لامل یې رحم یا د اولاد ځای ښکته شوی او اوس له ګڼو صحي ستونزو سره مخ ده.
درام کارونه مې کوله، بیا مې نسخه کته نصیبه مې نسخه کته اوس راته داسې هغه ده مشکلات راته اوس لږ درون کار کوم، نور مې داسې ملا درد کوي، نس مې خوږي او بابا مې راوړلې کوټې به مې سنډلې، داسې کار به مې کوو درون دي ما ویلې زه دا بچي هغه نه اوس دا ستنه پازا ډېر زیاده نه سم سمه پلاره وي.
دا چې څا وامل د دې بایس کې چې د یوې میرمنې د اولاد ځای راښکته شي، په سویډن کمیټه کې د مور او ماشوم د برخې مسؤله ډاکټر سریا یوسف زئی د یو څو عواملو یادونه کوي.
دا خپل د ځان کته کېدل، د ولادت د بندشي، ولادت یا د ستونزمن ولادتونو یو اختلاط ده چې خصوصا هغه میندې چې په کورونه کې ولادت کوي په یاد دایې سره کېني هغه ته ولادت ورکوي، نو کله چې دا ولادت هغه خپل اصلي طبیعي موده چې باید تی کړي دا غنه ډیره موده ونیسي، دا د دې سبب ګرځي چې دا د خزیزان راښکته شي. کله چې میندې زیګون ترمنځ فاصله په نظر کونه نیسي او په خوا کې چې میندې خوارځواکي ولري، هغوی ډیر امکانات پکې شته چې دغه حالت سره واچي شي.
د یاد عواملو تر څنګ هغه میرمنې چې ژر ژر ولادت کوي، وزن ډیر وي، دوامدار ټوخی ولري او د تورته نورې مزمنې ناروغي هم د دې سبب کېږي چې د یوې میرمنې رحم ښکته شي. ډاکټر سریا زیاتوي د رحم ښکته کېدل مختلفې درجې لري چې اوله درجه دومره خطرناک نه ده، خو کچیرته میرمنې درانه کارونه کوي نو درجه یې لوړېږي.
چې دام درجې لري، اوله درجه، دومره دریمه درجه، کچیر یو مور په اوله درجه باندې اختوي بیا هغه چې کله هغه نه روسته شاقه کارونه کوي یا د خپو په سر کینی کارونه کوي، چې کله کالی مینځي خپو په سر کینی یا جارو کول چې خپو په سر کینی یا اوړه لمدی، نو هغه وختونو کې بیا کېدای شي د دې درجه پرمختګ وکړي. نو په دې سات کله چې په دغه ستونزه باندې میندې اخته کیږي، نو باید هغه کارونه چې خپو په سر کینی یا نور هغه کارونه چې فشار راځي یا قوت ته ضرورت لري هغه نه باید خپل دوی هغه وکړي ډډه وکړي.
له طبي نظره کله چې د یوې میرمنې رحم یا د اولاد ځای راښکته شي، نو باید په دوامدار ډول استراحت وکړي او ډاکټر ته مراجعه وکړي. درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. له فزیکی پلوه خځه نظر نارینه ته نازکه او ظریفه پیدا شوی چې د ډیرو درنو کارونو توان نه لري، خو شته داسې کورنۍ چې له میرمنو د ډیرو سختو کارونو تمه لري. د ننګرهار اوسیدونکو زهرا په وینا دای لخواون سره برابر کار کوي، په پټیو کې لو ور سره کوي او ان خټي هم کوي. نو د همدې درنو کارونو لامل اوستل ملا او پخې درد کوي.
ملو مکړې دا بس پټ پندونه را چلولې دي پټونه مالونو سره سم ملا تړل دا ور سره پند منډا چلو ور سره لو کو ور سره مالون تم لاس ماس کو ور سره هم دا خټي مټي ور سره کوم ملا مې خپې مې لاسونه مې ټول د عیب پیدا کړ سر مم دغه سه پیدا ک درد کی نزه تر اوسه پور مرزمه نه سر نه جګیدل شم نه خپونه ون ملانه ما غیب را کې پات شم
په ځینو مواردو کې مېرمنې کولای شي درانه کارونه هم تر سره کړي، خو دا چې ورسته بیا ورته ډیر زیان پیښوي نو اړین ده چې له پیل نه د خپل توان په اندازه کار وکړي. د کابل اوسیدونکي ځلا په وینا دی په کور کې ډیر درانه کارونه کړي وو چې ورسته یې بیا ملا ډیر درد کاوه او ډیر واړه کارونه یې هم نشو کولای.
قالینا مولا چې زما خويند نه وي په کور کې نو هغه ورسې یوازې ما غوښتل چې د قالینې پورته کوم او ترسو چې زما پلار یې ورسې کړی د کوټه بیرته فرش کوم. کله چې ما قالینې پورته کړل زه خپل ځان پوښم چې قالې شو ما وجود مې اسور شو زه په دې پوښم چې حتما کوم څه شي ویلي. وروسته به زما ملا بم درد کاوه نس بم ډیر درد کاوه. مور مې وویل چې ولې ما ورته قصه وکړه چې داسې اوسه شي وي ډاکټر ته ډیر لاړم خو نه شو، یعنې ما د دې درد ته یو ګیلاس نشو پورته کولای. بیا کوم زړې ښځې یا مور ته وویل چې ممکن د انجلې په نو وتی وي. بیا ما هغه ښځه وه چې چغې زما نو یا ونیو یا پر ځای که بعد هغه نه زه د استوار شم زه په خپل ځان پوښم.
ځلا همدارنګه د خپلې ګاونډۍ کیسه هم کوي چې د امیدوارۍ په جریان کې درون بکس پورته کړی و بیا ټول عمر لا اولاده پاتې شوه.
څنګه یو ګاونډۍ ولا دې فکر کوم د میړه تذکرې ورکه ولا دې ښځې په همدې موجود چې عمل درلود لاس یې چولی دا درون بکس چې کړی چې کله دې درون بکس د دې هغه ماشوم چې ځای شوی و همدغه دا چې دې درون چې شی چې د دې ماشوم ځای شو تر ننه اولاد نه کېږي. هغه سړی لاړه بله ښځه وکړه.
ځینې نارینه بیا په دې نظر دی چې ښځې باید له هر ډول کار سره بلدی وي، ځکه که سبا ورځ کومه سخته پرې راځي او میړه یې په کور نه وي نو باید ټول کارونه یې زده وي. د لوګر اوسیدونکی غلام دستگیر وایي د دوی په کور کې ټول هغه کارونه چې نارینه یې ترسره کوي ښځې هم کوي.
زموږ په
کور کې مېرمنې لرګي ماتوي، له لرې سایه اوبه راوړي، آن کله کله په پټیو کې اوبه هم لګوي، خیشاوه کوي، د حیواناتو ځای پاکوي او موږ سره خټي کوي او فسخې هم وهي. باید میرمنې دا کارونه وکړي. زموږ روزګار دومره ښه نه دی، همدا میرمنې دي چې ټول کار کوي.
د ډاکټر سوریا په وینا د رحم یا د اولاد ځای د ښکته کېدو له امله کېدای شي میرمنو ته د ملا او بندونو دردونه هم پیدا شي، ماشومې سیقت یا زیان شي او د دې امکان هم شته چې د دې ناروغۍ له امله ورته روحي او رواني ستونزې هم پیدا شي. ډاکټر سوریا همدارنګه له میرمنو غوښتنه کوي چې د کور ټول کارونه دي یوې ورځې ته نه پرېږدي، ځکه چې په داسې حالت کې هم په میرمنو ډیر فشار راځي او کېدای شي دا مشکل ورته پیدا شي. نوموړی همدارنګه د کورنیو نارینهونه هم هیله لري چې د درنو کارونو په ترسره کولو کې له خپلو میرمنو سره مرسته وکړي.
زمون خويندې ټول کار خپل یو ورځ یا دوه ورځ ته پریږدي، ځان په دې یو یا دوه ورځ باندې فشار راوړي چې دا دوی ته به ستونزه پیدا کړي. اول دا چې ځینې داسې کارونه کوي چې د دوی د توان نه پورته دی، نو په دې سبب زما غوښتنه د دې خويندو نه ده دا چې خپل ټول کارونه د یو پلان په اساس وکړي، لګ لګ کار دی وکړي، هر ورځ دی وکړي او هغه کارونه چې د دوی د توان نه پورته دی دوی دغه څه ورځ کې پلان کې چې نارینه په کور کې یو اخلاقي جرأت دی وکړي، خپل د کور د نارینهونه مرسته وغواړي. او بل مقابل زما توقع زما د ورونو نه هم دا دی هغوی باید خپل خویندو میندو سره مرسته وکړي. که دوی خپل د توان نه پورته کار کوي د دوی روغتیا خرابوي. کله چې روغتیا خراب شو پس همدغه زموږ ورونه چې ډېر په سختۍ کمایي کوي مجبور دی د هغوی په روغتیا باندې دا مصرف کړي. دا په شهامت ده یو اسلامي وجیبه ده چې باید موږ ټول تاسو دغه وجیبه خپل اجرا کړو.
دا چې د عامې روغتیا وزارت په ښارونو او لرو پرتو سیمو کې دی او د تورته نورو صحي مسایلو کې څه خدمات وړاندې کړي دي او په آینده کې څه پروګرامونه لري، د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب اروال وایي:
موږ هم دا اوس په ټول افغانستان کې ډېر زره رضاکار روغتیایي کارکوونکي لرو. د هغوی هم دا وظایف دا دي چې خلکو ته پوهاوی ورکوي. یوه خبره هم دا ده چې د جندر پیسه کې یا د ښځو پیسه کې دوی څه کولی شي او څنګه باید په ښځو باندې په شاقه کارونو کې د دوی په روغتیا باندې څومره بد تاثیر لري، د دې د پوهاوي د لوړوالي په خاطر باندې موږ ډېر کارونه لرو.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی په کلو او بانډو کې پر هغو کسانو چې لیک لوست نشي کولای ځینې تصویري کتابونه ویشي چې د هغو په مرسته یې د داسې مسایلو په اړه ذهن روښانوي او خپل صحي پیامونه ټولو خلکو ته ورسوي.
هغه کتابونه چې مونږ د خلکو ته او هغه تصویري مواد چې مونږ د اته بې سواده خلکو ته ورکو چې هغوی په دې باندې وپوهو چې د ښځو په ژوند باندې ډېر شاقه او دروند کارونه ډېر تاوان رسوي ورته دوی صحت ته تاوان رسوي. همدا اوس مونږ د یو بل لارې نه هم کوشش کوو چې د خلکو پوهاوی اوچت کړو چې هغه د موبایل د لار نه بعض مسیجونه لیږل دي چې هغې کې مثلا په د شاقه کارونو په مجموع کې او په ښځو باندې او ماشومانو باندې د دې د مخنیوي دپاره یا د خلکو د پوهاوي د لوړوالي دپاره نوي مو په دې باندې شروع کړی او غواړو چې دا لږ څه ښه هغه مهم پیامونه یا مسیجونه چې وي هغه د موبایل یا د لار نه هم موږ خلکو سره شریک کړو.
درنو اوریدونکو، میرمنو ته لازمه ده چې د خپل وس او توان په اندازه کار او فعالیت وکړي چې همي صحت ته خطر پېښ نشي او هم د کورنۍ غړو ته په ښه توګه رسیدګي وکولای شي. او کورنۍ ته هم لازمه ده چې د میرمنې صحت ته خاصه توجه وکړي او د هغوی له توان لوړه تمه ترې ونه لري. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.